په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونی زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزل لپاره نیمنړی او د غراز اساسي بشري حقوقو ته خو بیا هم لند خبري برخه لرو دا لند خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت کابل ته د سلطان ټونه تیبي توکو او درملو دی وی بلې کچوړې د رسیدو خبر ورکوي د ماموریت پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویل چې د بشر پالنې دغه نوې مرسته چې په افغانستان کې ورته ډیره اړتیا ده د حواله لارې کابل ته رسیدلې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت هم دارنګ ویل چې له 2021 کال راهیسې دا له اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دالیز لارې افغانستان ته رسیدلې د ماموریت دغه راز ژمنه کړې چې له اړمنو افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې په ورستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د افغانستان د لوی لارو په اوږدو کې په هرو سلو کیلومترو کې یو جومات جوړ شي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس وایي د طالبانو د ټول ګټو وزارت دنده سپارل شوې چې هر جوړیدونکی جومات باید د نارینه او ښځینه لپاره بیل ځایونه او ټولې لازمې اسانتیاوې ولري او ساتنه وکړي د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون په مشرۍ دې غونډه کې همدارنګه د ارشاد حج او اوقاف وزارت یو پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په کابل ښار کې د نوي جوماتونو د جوړولو لپاره ځایونه مشخص او خپل څېړنه د کابینې له غونډې سره شریکه کړي د طالبانو حکومت د لوی لارو په اوږدو کې د نویو جوماتونو د جوړولو لپاره اقدام داسې مهال کوي چې په هیواد کې دننه د حواله لارې د لرې سفرونو په برخه کې د ستونزو له امله اوس ډیری خلک د ځمکې له لارې په بسونو او نورو مسافر وړونکو موټرو کې سفر کوي د پاکستان پولیس په خیبر پختونخوا کې د سختدریزو وسلوالو په برید او منچاودنه کې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د پولیسو سیمه ییز مشر اشفاق خان ویلي څلور پولیس نن سهار وختي لکې مروت خارګوټ ته په لار هغه مهال ووژل شول چې پر موټر په لار کې یو ښخ شوی ماین وچاودید دغه پولیس سیمې ته د دې لپاره تلل چې هلته د پولیسو پر یو ماموریت د وسلوالو د برید په وړاندې د خپلو همکارانو ملاتړ وکړي د پولیسو پر ماموریت په دغه برید کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي پاکستانی طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی د ډلې وروسته له هغې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان له حکومت سره اوربند مات کړ د ایران سیستان بلوچستان ولایت د راسک سیمې د سنیانو امام چې دا مهال درکه دی په ویډیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ده د وژلو یا نیولو د احتمال خبرداری ورکوي د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون راپور ورکړ چې په دې تړاو د عبدالغفار نقشبندي ویډیوي پیغام په ټلګرام چینل کې خپور شوی خو کرنې ته معلومه نه ده د نقشبندي د کورنۍ غړي وایي هغه څلور میاشتې وړاندې په مشهد کې د روحانیت ځانګړې محکمې ته ولاړ او له همغه وروسته یې څرک نه لګیږي دغه سني مذهب ملوی په خپله ویډیو کې ویلي په زاهدان کې د معترضانو د وژلو د غندلو په پار ممکن له هر خطر سره مخامخ شي د ایران دولتي رسنۍ له هغې ډلې ایرنا او تسنیم راپور ورکړی چې نقشبندي په جاسوسۍ تورن شوی او د نیول کېدو له حکم وروسته یوه ګاونډي هیواد ته انتقال شوی دی د نقشبندي دفتر بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د ایران رژیم غواړي چې هغه په فزیکي ډول له منځه یوسي د اټوم انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي ګروسي چې اوکراین ته د یو اتلس کسیز پلاوي په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړې پرون چهارشنبې خبر اعلانو ته وویل چې عمومي وضعیت نه دی ښه شوی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي هغه یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوندې و خوندي زوند رامنځته کېدو غوښتنه وکړه ګروسي د دغو تاسیساتو له کتنې د مخه هیله ښودلې وه چې روسیه او اوکراین به پر دغو تاسیساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصولو هوکړه وکړي اوکراین له سیمې د روسي ځواکونو چې د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې په ولکه کې ده د وتلو غوښتنه کوي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او اوس هم د لنډه خبري برخه کې د راپورونو سلسله ته مخه کوو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دغه ادارې پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل هیڅوک باید د خپلو اساسي حقونو د دفاع په خاطر بندي نه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر مخالف نیسي او ان شکنجه کوي. هم
نږدې یوه اونۍ کې د افغانستان دننه د بشري حقونو او تعلیم د پنځو فعالانو د نیولو پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت لخوا دغو توقیفونو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې تیر ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي نیول سوي کسان باید ژر تر ژره د طالبانو له بنده خوشي سي. په اعلامیه کې د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښول سوې ځکه معلومه نه ده چې هغه اوس چیرې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دغه راز ویلي د یو شمېر نورو توقیف سویو خبریالانو او فعالانو د برخلیک څرک هم نه لګیږي او دوی په دې تړاو اندېښمن دي. دوی دغه توقیف سوي نرګس سادات، زکریا اصولي، سلطان علي زیایی، خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی یاد کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر منتقد او مخالف ځپي.
ما شاهد ازی هستیم که طالبان
مونږ د دې شاهدان یو چې طالبان هر ډول مخالف غږ او هر ډول نیوکه په تاوتریخوالي سره ځوابوي. هغه کسان چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي طالبان یې نیسي، زنداني او ان شکنجه کوي،
زنداني او حتی شکنجه میکنن.
د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ درې میرمنې فاطمه محمدی، ملالۍ هاشمی او رقیه سایی چې د نجونو د تعلیم په اړه اعتراض کې برخه اخیستې وه کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوې. تر دې یوه ورځ وروسته د دوشنبې په ورځ طالبانو مدني فعال او د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا هم له خپل کوره ونیوه. په همدې حال کې د یو بل فعال رسول پارسی د نیول کېدو راپورونه هم خپره سوي دي. طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان پر اندېښنو ځانګړې تبصره نه ده کړې خو ویلي دي نظام یې حق لري هغه کسان ونیسي او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه وکړي چې په خبره یې مشکوک فعالیتونه لري. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان یو استازی محب الله طیب وایي طالبان په شدت خپل مخالفان ځپي. نوموړي پرون په ژنیف کې د دې شورا په غونډه کې وویل
Over the past 18 months Afghanistan
په تیر څه باندې یو نیم کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو معیارونو په هدیرې بدل شوی. دا د پروفیسورانو او بشري ملاتړو د نیولو، د هغوی د ویرولو، تاوتریخوالي او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د بیرحمانه وژنو او شکنجه او د غراز د ملکی افغانانو د بې ځایه کېدنې په عادي ځای بدل شوی دی.
طالبانو درې نیول سوي معترضې ښځې د ضمانت بدل کې خوشي کړي خو د متی الله ویسا او رسول پارسی د خوشي کېدو په تړاو لا معلومات نسته. له خوشي سویو ښځو د هغوی په ټکو د قومي مشرانو په منځګړیتوب ضمانت اخیستل سوی چې بیا به اعتراضونو کې ګډون نه کوي او چپه خوله به پاتې کیږي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون شبکې مشرې ترنم سیدی همدا اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه کسان چې له بنده خوشی کیږي خپل فعالیتونه پای ته رسوي ځکه طالبان د چوب پاتې کېدو ضمانت ترې اخلي.
د شنبې او یکشنبې په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خوره خپرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونې په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ. ازادي راډیو اوري و وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه لرو د خزل لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مالی مرسته ورونه رسیږي اړ کیږي چې په افغانستان کې 9 میلیون بې وزله کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. دبليو اف پی پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وازې په اپریل میاشت کې د مرستې رسولو لپاره 3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام د غرض ویلی پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته د نړیوالو د لوی بسپنې پر مټ په 2021 کال په دې هیواد کې د پراخې قحطۍ مخه ونیول شو. خو دغه پروګرام خبرداری ورکوي چې اوس بیا د دې زیات خطر شته چې دا هیواد له قحطۍ سره مخ شي. نور تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د خړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي چې بیړنۍ مالی مرسته ورسره ونه شي پر اطلنټیک څو ورځو کې د مرستې رسونې او نه ملیونه بیوازله کسانو ته د خوراکي توکو مرسته دروي. دغه ادارې د چهارشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل سملاسي 93 ملیونه ډالر او تارتیا لري چې په اپریل میاشت کې چې دوه ورځې ورته پاته دي 14 ملیونه کسان تر پوښښ لاندې راولي. د خړو نړیوال پروګرام وایي راتلونکو اتو میاشتو کې ټول ټال 800 ملیونه ډالر او تارتیا لري چې افغانستان کې د اړو کسانو مرسته وکړي. تر دې وړاندې د ډبلیو ایف پی د افغانستان څنګه مشر حساب وایلی ویلی ډیر هغه کسان چې افغانستان کې د بیوزلۍ له کبله اغیزمنېږي خځې او ماشومان دي، هغه هم د مرستو د درېدو خبرداري ورکړی دی. دا وایي په دې میاشته کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. 4 میلیونه کسانو یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې. په اپریل میاشت کې به بیا هم 9 میلیونه خلک هیڅ ډول مرسته ترلاسه نه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې په وینا د هغو کسانو شمیر 6 میلیونه دی چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. همه حال د افغانستان یو شمیر سیمو بې وزله کسان وخت نا وخت ازادي رادیو ته هم شکایتونه کوي. د څو تنو دغه اوریدونکو خبري اورو.
خلیجی کوم کنه وروره چکل بند سي مونږ وروره چې خلک څه وکي کار نستا کسب نستا راج بند سي خو نه خراب اوس وکنه
ته کوم کو چې مونږ سره راغورځي دا یو کوټه کې عمر تیرونه داري سره نه تشنا درنه کې شم نه راځي
ترول سوالی وازخه ول سوالی ورنمې مې مرستو ته اړتیا لرو مې کندل لرو اعتماد لرو ته غو دور څوک نوي دي خاري سړی نوي.
د دې سره هم حاله د بخنې نړیوال سازمان د افغانستان د وضعیت په اړه نوی راپور کې ویلي اوس مهال د هیواد کې د بیوزلۍ کچه 9% ته لوړه شوې. دغه سازمان په خبره 2000 کال کې د بیوزلۍ دا کچه 8% و. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري او په وینا یې دوی توانېدلي 2022 کال کې څه باندې 3 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. د افغانستان له ګوټ ګوټه بیا داسې شکایتونه هم کیږي چې د بشري مرستو په ویش کې عدالت نشته او تر ډیره هغه کسان تر پوښښ لاندې راولي چې د طالبانو د حکومت خواخوږي یا ملګري وي. طالبانو بیا تر دې وړاندې دا ډول شکایتونه رد کړي او ویلي دي دوی تر خپل وسه بشري مرستې څاري او هڅه کوي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دغه مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي؟
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلند هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي.
ماشومان هم د څه فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلام له نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو خپل روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن ام د موضوع چېړو په فایل کې د خلکو خبري اورو، بیا د اسلام د دین نظر هم د روزي په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د دینی علماو په خبره روژه د صبر حوصله او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مانی چې د بعد د روژې په میاشت کې د کورنۍ له غړو سره خشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل په اړه وایي:
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او زیاترو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي. په خبره یې دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بده مرغه چې موږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه روژه یي او د ښځینه او مسؤلیت تر نارینه وو لا ډېرې زیاتې، دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دي، دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه، د نارینه وو زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې، او کله چې نارینه راځي خپل غوسه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځه په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه یې، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه یې، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو ناجوړي نور کسان چې د هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا څه وایي؟ مونږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ په روژه باندې وانه چو. دلته چې د نارینه خپله بې ځایه غوسه په ښځې باندې کوي، دا واقعا یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کیږي هغه به نارینه خوري، غوسه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غوسه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کیږي.
لدی میرمنې څخه مو پوښتلې دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې موږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو، مونږ باید روژه هم سمي، د مونږ باید خوراک هم سمي، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو حال دا چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د دې کور د ټولو اوقات ریښیي، خپله به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان تر نه متاثر کیږي او ټول خپه کیږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانې سره تېر کړو؟ د اسلام نظر هم که ګورو، نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولې، دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅکله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده، نو ما روژه نیول ده، ټول ته به په غوسه کیږم او ټولو باندې به چغیږم. حدیث شریف ته که څوک له تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي، نو ته بیرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدا وي چې ته به وایې چې ما روژه ده، نو مونږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنا نه ده چې مونږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هر څه له لاسه کیږي که خلک کازار کړو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خفه کړو، نو هیڅوک که ښځینه وي که نارینه وي دا حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه اوس غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دي نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او دعوی،
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غوسه ورغی، یو لس دقیقې ځان ته کینی، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو ته بنده بیا ښه اغېز لري، پس ته بیا غوسه نه یې، د کور چاپیریال به نه خرابیږي. دا یو ښه هیله ده او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه، له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپیریال رامنځته کړو ټول روژه تیانی. نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو او سیله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډیر شکل او په ډیر ښه اخلاق دا دی دغه میاشت چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي، او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي، نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه هم دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپلو مور او خور او ښځې سره، خپل لور او خپل اولاد ټولو سره، بیا په جامعه کې، په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیک رویه وکړي، تر څو چې خپل روژه یې محفوظ وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدني فعال سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډیر زیله دي شاهده وه چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې غوسه کیږي، چې دا کار بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. لنموړي سره مې مرکه کړې چې دا سوې اوریدلو ته رابولو.
تر ډیره داسې په ناحقه سره یو سړی قهریږي. ځینې کورنیو کې یوازې په روزه مبارکه میاست کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډیری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډیر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي. او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو، نو دوی تر ډیره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي، باید همیشه دیکتاتور واوسي، باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کیږي. تر ډیره حده دا موضوعات لیدل کیږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډیر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډیر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هیڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارکه په میاشت کې د نارینه و لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کیږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته سوي دي په ډیری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم میرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، چې له ماشوم نه د پالنه نسي کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا تور سره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي یعنی مونږ خو داسې دوی بعضی سګرټ وهي، بعضی نسوار وهي، نو وایي مونږ عملي یو او مونږ ته ډیره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهي او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږده چې اصلا له میرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کیږي چې د کور نارینه هغه زامن دي، یعنی په هغه کور کې مور هم ده،
سره د سغه مور سنه همیاس دوی په نس ګرځولې دی او هم د غرض شوې ورته ورکړي به خو به ور سره غاللې ده بل اخرې سمر تر رسولې نو د هغه په وړاندې هم به دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید مور په وړاندې هم باید همدغه سه یو امرانه حس ولرم او ټول باید لمانه عبرت وکړي او ټول باید لمانه ویریږي کله چې زه راځم ټول باید ماته احترام ولري د هغه ستونزې د فطرتن نارینه وکسته خو ډیر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې وینیسي او په داسې حال کې چې هر څه څه دی یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دی یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده خدای پاک ده نه دی ویلی څه نارینه دی روزه وي او ښځینه دی نه وي خو سره له دې هم ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو نور هیڅوک روزه نه دي بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهیږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوې ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیانې چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي نو د روزه په نیولو سره د لمانځه زی او مونږه سات یا بکیږو ښه کیږو او له بلې خوا نه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلې دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ سوي دي او د روژې مبارک په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولای شو او ډیر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنه وته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو، کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي، پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپیریال د کور هغه بنسټ خرابوي او دا موضوعات ماشومان په روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا دا کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه. بیا همغه ده چې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي او دا احساس د نه لري چې مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس نور د ښځې مونږ ته مینځې ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکو او یو رنګه ټول له دې مشترک دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولای سي صلح هغوی سره مرسته وکړي او هیڅکله د هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانګي شان او شوکت سره مثلا تړاو ونه لري او شاید د زما هغه حس برتري مې را خرابه کړي یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب کورنۍ کې خرابه کړي. نه، که چیرې مونږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیر بیا د روژی په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخواله نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا نارموي او په خبره د روژی ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې عمل لري یا سګرټ یا نور نشه توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه نه یو، او په عین حال کې مونږ په کار هم داده او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو، او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې. دا چې موږ روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو او حداقل ماشومان قرار کړو. همدارقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولای شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولای شي چې بدخلقي ونه کوي او عبادتو کې، تلاوتو کې، او یا ځان بل چیرته بوخت کې.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې عقله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده او د تربیت لپاره بهترین زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایز او رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي او د په باطن باندې د ظاهري نه خړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او سیله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، خې خبرې وکي، خې عمل وکي او خې کردار وکي. دا د روزي مقصد دا روزه د دې لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سوې لعلکم تتقون، د دې لپاره تاسو وساتل سي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خپکیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر نه وي، بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي کورنۍ باندې، مخصوصا اله داول پاخه سودا خام سودا څنګه سو ولې زر ډوډۍ نشته ولې. حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده، هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې، که هغې ته لور وي، که هغې ته انګور وي، که هغې ته کډه او میرمن وي، که هغې د تا خور وي، که هغې ته مور وي، که څوک وي، خو دغه کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به مې تا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده او روزه ده او تاسو ولې دا کار کوي، بې خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنی هم صبر ده. صبر دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبور وګرځي او داسې صبور وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک د تا زغم، د تا تحمل، او د تا په اخلاقو خیګنه، او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلک ویني. دې معنی صبر ده. دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړه، صبر به کومه څه به نه خورم، څه به نسکم، بلکې دا نه خوړل او نسکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وخت طبي لامل لپاره هم خلک یو څه شی نه خوري، صحیح لامل لپاره هم ډاکټر ورته ویلي څه به خوري نسکې نه، ولې روزه چې چیشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
اغلی کبسر ده هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی، روژه نیولې ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وکیوڅوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط گناه خبر پری ندی او د گناه عمل پری ندی نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګي ته گی ساتلای دا یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري بلکه دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده یعنی د مونږ وظیفه ده د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو یعنی روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې مونږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایا د بدلون ده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی و تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم اوس نو د مونږه دنده ده د مونږ مسؤلیت ده د مونږ وظیفه ده الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي مونږه کورنۍ سره ښه چلند وکړو له اهل بیت سره ښه چلند وکړو له اولادونو سره ښه چلند وکړو له ورونو سره ښه چلند وکړو له خویندو سره ښه چلند وکړو همدا رقم د کورنۍ ټوډ وغړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت د مونږه همدا ده نو د روزي معنی تنها ځان وګي ساتل نه دي کای چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی روزي د ته ګټه نه کړي د روزي نه ګټه نه دا اخیسته فقط د ځان وګي ساتل او د مقصود د شریعت تنا وګي ساتل نه دي چې ځان وګي وساتې ولګه مقصود نه ده بلکې مقصود اصلاح ده لعلکم تتقون معنی هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي داسې تقوا درک راسي چې دغه په ترس کې تاسې ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلک عمومي خلک ویني نو له دغه وجه نه خلک ته بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړه کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګي او ته گی ساتلای پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع و ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیل کی یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي روزي نه ګټه نه اخلي اوس د موږ مسؤلیت ده د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي او هغه په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خله تړلې ده او خله ته خلبو یو راچولې بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمن سره تاوتری خولای د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده په دې هیله چې د افغان میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1 دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو لمونږ سره میلم دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې غړی ماهر مومند نوموړی وایي چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري میلم ته خرغلاست وایو او پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زده کړو په اړه معلومات را سره شریک کړي
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي اغه ته منګه زده کړی ویل شو کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهه حالت ترسيږي اغه پروسه کولای شي منګه ورته زده کړو نوم ورکړي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګوری انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیده ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتاسو زده کړې کوي د لپاره هاته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هاته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ښځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی د هغې هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فلج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې خزه موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو دسه موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګیننګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې تخزه چدی ډیر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چدی د ټولن څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کی چې دوی په ټولن کې شتون لري. موږ مایندې دي، موږ خويندې دي، بعضې زمنګ خزه دي، بعضې زمنګ لورګان دي. نو هغه درجه چې دی ته په اسلام کې ورکول شوی دا په مدنیت کې ورکول شوی دا هغه درجه چې دی غواړي تر نو واخلي او دوهمه کچې انسانانو پر سترګې ورته وګوري.
bale کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خزینه او د زکړې په حق باندې سترګې پټي یا نه پریدي نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا خوانجی په انتونونه دا په شری اصول باندې برابر نه وو؟
ګوري دلته خبره دا ده چې دا خودي بانه راوړي کنه چې منګه غواړو موهیت پرته برابر او دې تروشه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کو. نو کله چې د شرایط خبره کیږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکی شرایط دي کنه، فزیکی شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانې شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مې نه دي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کو، ځکه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرینري هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کیږي تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې هغه کې تغیرات راولي. نو دا غي د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که وختل چې د تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل پاږي کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل استونز پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لرلو چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي او توي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ نو موږ هم انساني او د ښځو اغه حقونه تچیدې درناوی نه کوو.
یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپاګم ټولګي څخه پورته انجونی خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي، بیا په ورستي حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پانتونونو ته مو سینجونی نسکلی، تاسو څه فکر کوئ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی شو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خلکو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونه خپل فامیلونو کې چې کومې خزې دي هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پریدي چې پوهنتونونو ته مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاف ده چې د خرو تعلیم مهم ده، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دی هغه ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي، په دې معنی چې لس پنځلس کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي. هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغسې کارونو چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف سي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ سي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنی دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او دا ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي، او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلک چې دا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کیږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي دغه ځانه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې سول، دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو مسله له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپی له محصلین او زده کوونکو سره کورنۍ، مور، پلار، دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها هغه خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه مونږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي، ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني، شرعي، اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي. په دې معنی چې مثال کړه، ما خور یا زما لور یا زما فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پریښودل کی، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي خزینه کولای شي. دا یو خبره. دوهمه خبردار چې خپل خزینه باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډیر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبر باندې پوهیږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظر په خرو او په نارینه باندې فرض ده چې هغه خپل دینی مسولیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغه د مساجدو د لاس سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې خرو ته باید زده کړي هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله خزه نه پریښودل کېږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنه کیني کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د خاطر چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ادي اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي نو باید دی باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرینک دی درس ته نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خزه پرېږدي چې درس وایي، ځکه چې که پرېنه دي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان نشي قبولولی چې نور دنیا د پیویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانونو ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث تر رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر تر رقم ولولي، کریم تر رقم ولولي، هغه به تر رقم ډاکټر شي چې نور ښځو مرسته وکړي، یا به هغه تر رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخته ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوي، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبر وکړي. تربیه مو علامه او ملګری.